د دې ستونزو له امله افغانستان وتلی او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د خبرونه په دوه مانی مای کې به د لدو بول میدان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو ترغه مخ کې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غنی غونی ورغلای چې په ترس کې لس کسان وژل شوي او دیش تن نو ټپیان دي. د خبره د دې ښار د بیړنۍ پیښو په وړاندې د خبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې څخه لري ووسی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼې خپل ټویټر کې د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام حاضر کې او دی وی خزي په ګډون دوه نور لکوره د تښتې په تور په درو وهل شوې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وی د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جدي 12مه د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی او چې پرانستل شو نوموړي وړاندې ویلي چې تیر شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوی و. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګخ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 کزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوی دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 تماشوان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې شپږ پیښې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور بریټ کړی چې په دغه بریټ کې دیوی خزی او څلورو ماشومانو په ګډون وته نه وژل شوی او لک تر لګل لسګونه نو ټپیان شوی دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکل د افغانستان غوړ لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوب په لوي. عظمت الله مرزه د کرکټ نړیوال شورا لوري دی او ورځنیو سیالیو د کال د غوړ لوبغاړي جایزې ته نوماندي. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نه ونه روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرار لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوب ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم پیلوب ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوړ لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته تر سره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلې دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي. د افغانستان غوړ لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د زینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناستې کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلی دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو. هغه لیګ کوم خنډونه و، آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وي، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وي، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوې نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سک کال، یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي. چې پیل به یې سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ پکې کیږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4,000 و، بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو. تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیسټیفیس اتل زرو ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس پر هم وایم چې د فرست کلاس فیس دوه درې کال وړاندې 1000 افغانیو بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانیو ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانیو ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خراب خراب چرس خو نه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور مې هغه مستل شو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګ افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نورا سیالی د وخت د کمښت لامل ونه غزیده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره د غلوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویم ټیسټ سیالي د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او د غلوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا د هغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال امینڈس او شرفن ردرفورد دی. شرفن ردرفورد بیا د ویسٹ انڈیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولې وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اوه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. وز د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خبرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز تر خپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافی په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 2 وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاڼۍ کې 212 منډې وکړې او د 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورم ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړه شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه بعد د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 104 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه څو رم شاټونه تر سره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو په میزان تر راولیو. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهه اتیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځول او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه یې وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروستۍ خبر مو دا ده چې د بنگلادیش پریمیر لیگ د 2025 زیږدیز کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د ډسمبر په دیرشمه نیټه پیل شوې او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلادیش پریمیر لیگ په سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلادیش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړي مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوب مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي. زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه. لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه، اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسې د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، هغه ډېر اسانه رنځونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي نو مسلسل هم هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطي وکړي په تانګي کې. او ظاهر خان چې دا هغه موږ ولیدو چې هغه په دوه اننګس کې خپل بالنګ صحیح کړی و، موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې.
نو دی وکټ کنډیشنز ته بلیدل سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپچوون کی هغه خپل لائن زر تر زر سیټ کی آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوینګ کیږي او یا ګډ لنګ ته ضرورت دی چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی ترڅو بیٹسمین دې ته مجبوره کی هغه غلطي وکړي او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو کنه یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو لکه مثلا نږدې فیلډران درولي ول او باونډری ورته نه وي کور کړی نو هغه هم داسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه به لاړه سلوریزه بس وله نو دومره پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دته می سه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکي چې په زمند دي کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې ترڅو مثلا کوم موقع جوړیږي بیټسمین او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پر راسي د سینې سره هغه چلوري شي دا به د بالینګ په برخه کې دی اولا د توجه او د فام ور موضوعي بل مثلا نیمه بیټینګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله ولا هماغه سی بیټینګ د ضرورت وو خو کېدای شي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره د ته هم ګوري چې کېدای شي لږ چیرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مختلا شي مثلا پارا ورکې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسی
لومړی ټیسټ سیالي کڅه هم د افغان توپوهونکو لپاره خو وا خو بیا هم اول کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شو چې افغانستان دا سیالي ګټلای وای ته لدې خبرې سره موافق یې
دوه مسلې دي دلته خو دا د باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته کوبل او کړل ته کسي کوم سوچ سره چې دوی په څلورم ورځ باندې راغلي ولو کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوي ته تقریبا مکمل اورس د بیټینګ لپاره فری دی او یو غټ هدف ورته وټه کې خو باران وسو د 2225 دقیقو ته ورسره د زیمبابوي په باندې باران وسو نو هغه نور ټول لوبه پاتې شو لا په کې د ډوډۍ نو ورسره سشن پاتې شو او د چای نو ورسره سشن پاتې شو په هر سشن کې تقریبا 100 نو تاسو فکر وکړئ چې 1500 او ورونو لوبه ضایع شو لا هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 1500 یا منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه 609 منډې د غوښتو جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار وو او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالې شو ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف وو او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرېشر یې 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل تا هغه میچ بچای او ته د بایلوت نه ځان درته برابرې نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په لکه ویکټ اخیستل ډیر ګران وو ځکه چې بال پکې ډیر سلو کېده ویکټ سره ویکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه ویکټ کې لک پیس سی بالر بالا چي نو خپل ویکټ هم لک ورته دغه ور کوي لک پیس ور کوي نو بال لک څه 30 دی لک څه سکیټ کیږي لک څه بیټسمن پازابي کی هغه څه شي په ډیر کم او بیا هم دموږ دغه بالران نو سی دی ویکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړ سی ظاهر بال لک څه ټرن کیږي د غزن پر بال ټرن کیږي چې سیا بال یو څه ټرن کیږي نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا تر نو وستو نو دا زه فکر کوم چې زه په خه فعال اخلم خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې بده سي ویکټ باندې ډیره سخت خبره ولا او کدا سي یو ستراتیجی افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیجی متاسفانه پلی نه سواله ځکه چې شپتا اور لوب آغاز یا سواله او بیا ورسته اخره ورځ باندې لکسي وړه دي باران دمه راغله او هغه باران لوږی ولا سی بیا پس مکه کې لګ نمی پیدا سول او د افغانستان بالرانو سره زیمبابوي ته بالینګ کو یو لس اورو پورې 12 اورو پورې او څه نه څه ځوند په ویکټ کې یو څه بالرانو سره مرسته وکړه ګینه یې ویکټ کې شي چی شي نه ولا په 15 ورځو کې ویکټ به بدل نه سول سې کوم ټیم ته په یو ورځ کې لس وړه بیټسمنان اوټ کړی شي
راشد خان هم بیرته زیمبابوي ته ستون شوې ده داسې معلومات لري چې هغه په دې ټیسټ سیالي کې وی
دی یو لسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نوروسته معلومات میچ ریفیسر شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې ستاسو په ټیم کې نسته خو داسې راشد خان زیمبابوي ته راغلی ده او داسې راشد خان د مونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده په ټیسټ کې هم د مونږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده ټول نه ډېری ویکټ یې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستی دي نو خامخا داسې ګومان کولای شو چې ان شاء الله افغانستان به راشد خان د موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
لیتیاد د ځنګورنی لپاره بوخت.